مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامې د لوبغاړو د ستاین غونډې په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به د وتلي شاعر او لیکوال مصطفی سالک سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به د خزینه سینګار توکي چارګل په اړه هم یو رپورټ ته تم شو. نوملی رپورٹ ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې بیلابیلې پیغامي ډرامې وړاندې کوي، د تیرو اتو کلونو راهیسې د هیواد په کچه فیستیوالونو کې برخه اخلي، چې سږکال یې په اتم فیستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کړ چې ولایتي ادارې په ستاین لیکونو ونازول. نور حال په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار ولایتي ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د دغه ولایت د تیاتر یا سټیج ډرامې برخې کارکوونکي په دې موخه وستایل چې تیره میاشتې په کابل کې د سټیج ډرامې په اتم فیسټیوال کې لومړی مقام خپل کړی و. د ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال خوښي ښکاره کړه چې د ننګرهار تیاتر په نه امکاناتو د هیواد په کچه لومړی مقام ترلاسه کړی.
په دغه ناچیزو امکاناتو باندې چې دوی خپله برابرې دا ډیر زیات قدر وړ په دی دی چې دوی ته هیڅ چا وسه پورې دا مرسته دوی سره نه ده کړې چې یو تحصیل لپاره یې وړاندې کړي، یا مثلا د ننګرهار ولایت د مقام سره د امکانات، یا مثلا د اطلاعات و فرهنګ د ریاست سره د امکانات، یا په مجموع کې په مرکز کې داسې امکانات چې دوی ته په اختیار کې ورکړ شي. زه په دې باندې پوهېږم چې دا د ټول هیواد په سطح باندې داسې نمایشونه وو او داسې تمثیل وو چې خوشبختانه چې موږ د نورو ولایتونو سره سالمه سیالي وکړو نو ډېر زیات خوشحاله یو چې دغه افتخارات زموږ د ننګرهار د موسیلینو په برخه.
د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال سید کریم ژوندون مشال راډیو ته وویل چې په دغه فیستیوال کې دوی د ګلونو ښاپیرۍ په نامه ډرامه نندارې ته وړاندې کړې وه. دا چې په کیسه کې پیغام سو له سید کریم ژوندون څخه یې اورو.
د ګلونو خاپیرۍ موضوع داسې وه چې مونږ لږ مختلف جوړ کړی و د نورو تیاترونو نه، چې په دې کې مونږ لنډه کې درته وایم. موضوع داسې ده په هغې کې چې هغې کې وچکالي او ګلونه د تندې نمري او مړاوي شوي، او د ګلونو خاپیرۍ راځي هغه وایي چې زه باید خوب کې مې خوبونو مالکه راغلی وه او قرباني باید زه ورکړم، د وینې قرباني که زه ورکړم نو هلته به بیا باران وشي او باران به راوورېږي. نو بیا کیسه هم دغسې راځي چې یو شهزاده راځي د ښکار پسې، هغه انساني، نو هغه دا خاپیرۍ چې دا د اوسۍ په شکل کې کېږي هغه بیا ولي، هغه چې ولي زخمي شي نو ګلونه ډېر جاړي او ډېر خفهوي چې خاپیرۍ مړه شوه. او دا واغ آخر د شهزاده سره دا خاپیرۍ بحث کوي چې په آخر کې شهزاده په دې قانع کوي چې هغه خپل غشي او خپله لنده ماته کړي او مینې ته تسلیم شي، او د یو بل سره مینه او خلوص دا باید وکړي. نو دې خبرې ته هغه قانع کیږي چې کله دا قانع شي توبه وباسي، نو په دې وخت کې باران راځي او همدغه د ډرامې آخر.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم د ننګرهار د تیاتر برخې مسؤلینو د ستاینې تر څنګ په خپلو خبرو کې وویل چې د تیاتر برخه هیڅ امکانات نه لري او تر اوسه په خپلو شخصي مصارفو ننداري وړاندې کوي. هر اداره چې کوم کار لري اوس په سر د نوي کال
په رابطه باندې جشن د اقام جشن د عجیب هغه اداره همکاري وکړي، دغه شان نور ملي ورځي او تاریخي ورځي راځي، ولایت مقام همکاري وکړي، د سولې ورځ راځي، د سولې کمیټه او سولې شورا باید همکاري وکړي. ټول موضوعاتو کې باید د دې خلکو یو نازي د دې یو دغه باید یې یعنی خدا نه خواسته که د دې د شتیج په سر باید داسې څه وړاندې کړي چې هغه زموږ د ملي منافعو سره په ټکر کې وي. نو ممکن چې موږ او تاسو یې مابسته ولي او ووایو چې تاسو د ملي منافعو په خلاف کار کړی، مګر که چیرې دوی بیا موږ ته ویاړلې راوړي نو د هغې مکافات بیا څه شو.
نوموړي پر ولایتي ادارې او مرکزي چارواکو غږ وکړ چې دوی ته زمینه برابره شي تر څو په بیلابیلو برخو کې له پیغام نه ډکې ډرامې نندارې ته وړاندې کړي. په دې ستاین غونډه کې ولایتي ادارې د تیاتر برخې لوبغاړي په ستاین لیکونو ونازول. د ننګرهار د تیاتر برخې د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې دوی په شپږو فیستیوالونو کې برخه اخیستې چې هر ځل یې په بیلابیلو برخو کې مډالونه خپل کړي او دا ځل یې د هیواد په کچه لومړی مقام خپل کړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، مصطفی سالک چې د تیرو 25 کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي، تر دې دمه یې 8 بېلابېلې شعري او نثري ټولګې خپرې کړې دي. له نوموړي سره مو د هغه په ادبي هڅو او لاسته راوړنو مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
سالک صاحب محترم، سره دې چې هغه وخت کې ته تنکی زلمی وې، خو یو څېړنیزې مقالې د لوستلو په حال کې مې لیدلی وې چې کره کتنې ته دې وړاندې کړي وه، او داسې فکر کېدو چې تاسې نه به یو ښه څېړونکی او محقق ووځي، خو وروسته وروسته بیا تاسې د تخلیق لاره خپله کړه. سړینیزې برخې ته مو په لومبي سر کې څنګه مخه کړې وه؟
په رښتیا هم کله چې ما پښتو ادب ولوسته په دعوت جهاد پوهنتون کې، او بیا مې د پېښور پوهنتون نه ماسټري واخیسته، بلکې له هغې نه مخکې هغه زمانه چې تاسو یاده کړه، ما له څېړنې او کره کتنې سره زړه تړلی و. په دې برخه کې مې ډېره زیاته مطالعه کوله، دغسې په ادبي غونډو کې چې هغه به تنقیدي غونډې وي ډېر فعال حضور مې درلود، پکې ډېر بحث به مې کوو. زه څېړنیز کتابونه لولم، مطالعه مې شته دی، د نقد کتابونه لولم، خو دا چې لیکل پکې نه کوم، رښتیا هم په دې برخه کې زما یو کتاب راغلی دی منشور، چې هغه د څېړنې او نقد یوه مجموعه ده، عملي او نظری نقد دی. د دې نه پرته نور څه زما سره نغله، او په دې وروستیو کې مې مقالې کمې دي. علت یې دا و عابد صاحب، چې په اول کې زه په دعوت جهاد پوهنتون کې د ادبیاتو استاد وم، زما سروکار له ادبیاتو سره و، د مطالعې مې د ادبیاتو کوله، ټوله ورځ به په کتابتون کې ناستم، آثار مې لوستل، دغسې تخلیقي آثار لوستل ته مې ډېر وخت لروده. خو وروسته زه بی بی سی ته راغلم. بی بی سی ته چې راغلم نو زه فکر کوم چې دا تخلیق داسې یو څیز دی چې په دې کې موږ له خپل ذهن نه استفاده کوو، له ځانه ګټه اخلو. خو څېړنې او کره کتنې ته دا اړتیا ده چې زه باید په کتابتون کې اوسم، ډېره مطالعه وکم او هغه ولیکم چې هغه څیز زما د خبریالۍ واخیست. نو دغه یې لامل دی چې زما دا تخلیقي اړخ چې و په هغه څېړنیز اړخ باندې غالب شو.
په هماغه شروع کې تاسې د تاوس بنک په نوم باندې شاعري چاپ کړله، او ورسره مو لنډ وخت کې یو ناول هم خپور کړ چې پاتې شباران دی. ستاسی شاعري هم خلکو خوښه کړله، خو ناول تر حده زیات خوښ شو، ولې مو دغه د ناول لاره پرېښودله؟
زه ځانته د یو داستان لیکونکي په سترګه نه ګورم، او دا چې دا ناول نه پوهېږم، دا چې کله چاپېده ما خوب ولیده چې دا د سپوږمۍ په څیر په هوا کې په فضا کې ولاړ دی دا کتاب او رڼا کوي. نو د هغې تعبیر هم دغه شو چې زه څومره لوستو خلکو سره مخ کېږم یا نالوستو سره د دغه ناول یادونه راته کوي، ځکه چې په افغانستان کې څومره راډیوګانې دي او پښتو خپری هغه ټولو دا په غږیزه بڼه خپور کړی دی. دغسې هغه کسان چې لوست کولی شي که تر شپږم ټولګي پورې هم زده کړې کړي دي، هغوی دا ناول لوستی دی. د دې ناول یو کمال چې خدای په کې اچولی دی هغه دا دی چې د لوړ ذوق کسانو خوښ کړی دی، او د هغه چې ذوقونه ټیټ دي د هغوی خوښ شوی دی، د هر چا خوښیږي دغه ناول. او دا چې ولې مې بل ونه لیکو، نو عابد صاحب تاته به زه اوس څه ډیپلوماسي کومه، زه ناول لیکونکی نه یم. او دا مې داسې لیکلی و چې کله ما واده وکړ، مېرمنې مې راته وویل چې خ نثر لري، خ ژبه لري، او ناول ولیکه. ما زړه کې ویل چې که ناول دی ولیکه، ناول سره دی نوم بدیږي. ما ورته ویل بس داسې کار به وکړم چې زه به ولیکم ستا په نوم به چاپ کړم. وایي زه صحیح ده. ما دا ناول شروع کړو ته ناسته کې مې ولیکه چې زه 4 ساعته په منځ کې اوده شوی وم. کله چې ناول خلاص شو، مېرمنې مې ولوست، هغې راته ویل چې زه داسې کله کوم چې ستا اثر په خپل نوم باندې چاپ کړم. ما په تا باندې دا کتاب لیکو، بس اوس ولیکل شو ستا کتاب دی چې څه پېکی. ما چې ومې لوسته خوند یې راکړه راته. په هماغه یو اونۍ کې ولیکل شو، په هماغه یو اونۍ کې دانش خپرندوی ټولنې کمپوز کو، په هماغه یو اونۍ کې دننه د چاپ راووته، خلکو ډېر زیات خوښ کړه. نو دا چې زه ناول لیکونکی نه یم، بیا مې ناول ته مخه نه ده کړې، او دا ډار هم را سره دی. البته دا خبره هم ده، زه وایم که زه چیرته ناول ولیکم، داسې نه شي چې د دغه ناول نه کمزوری راشي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له مصطفی سالک سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس د چارګل په اړه یو کلتوري ریپورت ته تم کیږو.
hey,
پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سنگار توکی دی چې له ماشومتوبه نجونې تر زړښته پورې خوښوي او د نورو سنگار توکو په څیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي. د چارګل لپاره نجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوری کیږي چې له چارګل پرته پکې میخکې او نتا یا نتکۍ هم اچول کیږي. یو سپین سرې میرمن چې کلونه پخوا یې ماشومو نجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به یې نجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
موږ بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کوې؟ بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګرې موږ به چې سره به یې وخوړه.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زما نوم ښکلا دی او د جیف اوسیدونکی یم. چارګل خو افغانستان کې داسې یوه خبره چې د رواج په توګه خلک استعمالوي او اطرافو کې خفیات ښځې د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا اوس په ښار کې هم دا رواج شوی دی چې جنکۍ د مور نه هم چارګل په پوزه کوي. دا خو یو ښه د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې ښځې کولی شي چارګل په پوزه کې کور کې وادونه کې هر څه کې خپل هم چارګل په پوزه کوم میخه کې چارګل پیغام زما فیت خوښېږي.
او یوه بل نجلۍ افسوس کوي چې مور یې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سوری کړې.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کړي دا ورته ډېر ښه تمامي. ځکه د انسان غوښه په هغې وخت کې چې ډېر نرمه اوسي پسته اوسي. زه اوس غواړم د خپل ښکلا له خاطره چې یعنی پوزه سوری کړم. اوس زما غوښه ډېره شخه شوې ده. زه ډېر زیات افسوس کوم. کاشکې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیوکه نه وای کړې نو اوس به زما هم د نورو خویندو غوندې پوزه سوری وای. چېرته چې ودونو کې تللی نو لا هم زما د مخ سینګار به زیات شوی وی او ښه به ښکاره شوی وی.
اوس له زرګرانو سره داسې الی شته چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په ښار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کومه وسیله راوتې د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګل واوسیږي. زه په خپل ډیره زیاته خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات دي. دا هم د ډول د فارا دي د خاص د فارا دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارم. پیزوان دی ګول دی نتکی ده نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ور سره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی خوخ کاری
دا چې چارګل به په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.